دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ستاسو پام را اړوم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام د ادارې اوچا د عملیاتي چارو رئیس ادیم وسورنو په افغانستان کې د بشری بحران د وضعیت د سمبالولو او همدارنګه د ارتیاو د پوره کولو لپاره د هڅو په انتظام او انسجام ټینګار کړی دی او چا په افغانستان کې د مرستو د رسولو د وضعیت په حق لپاره راپورټ کې ویلي دي چې د ایران او پاکستان نه د ډیرو زیاتو افغانو مهاجرو د ستنیدلو له امله په دې هیواد کې بشري بحران زیات شوی دی. دا راپورټ چې د یکشنبې په ورځ د جولای په 28مه خپور شوی دی افغانستان ته د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د دې چارواکي سفر ته په اشاره ویلي دي چې د هوا د حرارت د درجې لوړیدلو بارانونو دوامداري وچکالۍ او د وبو کمښت په افغانستان کې زراعتیزم کو او همداشان زرګونو خلکو ته زیان رسولې ده. د دې راپورټ مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت افغانانو ته د هند ویزې د ورکولو د بهیر د پیلولو په حق له د هند بارني چارو د وزارت د ویان سرګندونی ستایل دي. د طالبانو د حکومت د ویان رسیال الحمدلله فطرت دولتي ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانان د روغتیا، تحصیل او سوداګرۍ په چارو کې زیات ضرورتونه لري. که هند دغه پروسه پیل کړي نو په دې اساس د زیات شمېر افغانانو ستونزې حل کیږي او موږ هیله من یو چې هند د دوه سواد په حیث د ویزو ورکول پیل کړي. د هند بارني چارو د وزارت ویان رندیر جسوال د جولای پښپګوشتمه په نیوی دیلی کې خبری کانفرنس کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو د بیا پیلېدو خبر ورکړو. د پاکستان چارواکي وایي په هیواد کې مالی بحران او په خزانه کې د پیسو د سخت کمښت له کبله له چین نه غوښتي دي چې د 14 میلیارد ډالر پور مده ورته وغځوي. پاکستان د انرژي په سکتور کې د دغو پورونو د مودې د غزولو ترڅنګ ل خپل نږدې متحد چین نه د 3 میلیارد ډالر اضافي پور غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب تازه چین ته د سورزینی سفر نه بیرته ستون شوی دی. د چین د مالی د وزیر د چین د مرکزی بانک ل رئیس او نورو چینایي مقاماتو سره یې کتلی دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه اوري. په بنگلاديش کې محصلینو د دوشنبه په ورځ د جولای په 9مه له هغه روسه بیا مظاهره پیل کړې چې حکومت د مشرانو د پریخودلو لپاره ضرب العجل ته پام ونه کړ. محصلینو تیر میاشت په دولتي وظایفو کې د ورتیا په اساس د مساوي فرصتونو د ورکولو لپاره مظاهره پیل کړې دي. تر دې دمه په دې مظاهرو کې 215 تنه وژل شوي چې یو شمېر پولیس دي. دا د شای خسینی د حکومت په 15 کلنې دورې کې یو تر ټولو لوی ستونزه بلل کېږي. حکومت د مظاهرو د بندولو او د حالت د کنټرولولو لپاره قواوی ګمارلې دي. په تاګراته کې بندیزونه لګولې او انټرنیټ هم بند کړی دی. په واشنگتن کې د امریکا غږ د مرکزی سټډیونه د نړۍ خبرونه ادامه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې ده چې کوم متحده ایالات په جرمني کې د اوږدو وټن مشتون کې توغندي زیپزه کې کرملین به برید کوون کې وسلې زیپزه کې. روسي او متحده ایالاتو دواړو په دې روسي ورځو کې د منځنی وټن مشتون کو د توغندیو د زیپزه کولو مسلو ته اشاره کړې ده. په دغه وسلو باندې د سړي جګړې دی او تلون لمخې د تیرو 16 رئیسې بندیز لګیدلې وو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ د جولای په 28مه ویلي دي چې هواد خای د فلسطینیانو سره د مرستې په خاطر په اسرائیل کې اماغه شان مداخله وکړي لکه په خوای چې په لیبیا او نګورنو قرباخ کې کړی و. اردوغان په دې حق له نور سندې ویلي چې په اسرائیل کې به څه ډول مداخله کوي. اردوغان په غزې کې د حماس په ضد د اسرائیل د جګړې د پایل رئیس په دې حق له سخت سرګندونی کوي. خدا لومړی ځل دی چې هغه په اسرائیل کې د مداخله خبره کړې ده. او د وینزویلا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د نیکولاس مادورو د بری د اعلان روسه چین او روسي هغه ته د بری مبارکي ویل ده. خو د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو اعتراضونه کړي دي او د انتخاباتو په نتایجو کې د شفافیت غوښتنه کړې ده. د متحده ایالاتو د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د وینزویلا د انتخاباتو نتیجې صحیح نه دي او واشنگتن په دې حقله جدي اندېښنې لري. بلینکن جاپان ته د سفر په مهال رویل موږ جدي اندېښنې لرو چې اعلان شوی نتیجې د وینزویلا د خلکو اراده یا خوخه نه منعکس کوي. د بلینکن د وینا نه وړاندې د وینزویلا د انتخاباتو کمیسیون اعلان کړ چې یو شپېته کلن مادورو د 5.2% رایو په ترلاسه کولو د درېمې شپږمې کلنې دورې لپاره انتخابات ګټلې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
د طالبانو حکومت افغانانو ته د هند لخوا د ویزې د ورکولو د بهیر د پایل پاړه د هند بهرنیو چارو وزارت وایان رندیر جیسوال د څرګندونو هرکلی کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هیواد د افغانستان له خلکو سره همکارۍ ته ژمن دی. د چارو کارپوهان وایي د هند او افغانانو د اړیکو پیاوړي کېدل د افغانستان په ګټه دي او دا کولی شي چې افغانستان ته د متوجه خطرونو کچه هم راکمکی. تفصیلی پر رپورٹ کیا ورے.
د طالبانو حکومت د هند هغې پریکړې هرکلی وکړ چې لمخې به افغانانو ته د ویزو د ورکولو چارې بیرته پیل شي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې هیله ښودله چې هند به افغانانو ته د ویزې د ورکولو لړۍ ژر پیل کړي.
افغانان د روغتیا، تحصیل او سوداګرۍ په برخو کې زیات ضرورتونه لري. که هند دغه پروسه پیل کړي نو په دې سره به د زیات شمېر افغانانو ستونزې حل شي او مونږه لمن یو چې د هند دوست هیواد به د ویزو ورکړه پیل کړي.
نږدې 3 کال وړاندې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلي واکمنۍ ترلاسه کړه، هند په کابل کې خپل سفارت وتړل او افغانانو ته آنلاین ویزو ورکول هم بند کړل. خو په دې وروستیو کې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانانو ته د ویزو ورکول بیا پیل کړي دي.
افغانانو ته د ویزې ورکول روان دي او دا کار روان دی. هند افغانستان د خلکو سره تاریخي اړیکې لري او د هند حکومت په بودیجې کې افغانستان سره د بشري مرستې لپاره د بودیجې ځانګړي کېدل د دغه ملګرتوب او ژمنې بلګه ده.
په تیرو 3 کلونو کې د ناروغانو سربیره د سلګونو افغان محصلانو زده کړې د ویزو د نشټوالي له امله په ټپه درېدلې. په هند کې افغان محصلین وایي د هند دا پریکړه د هغو لپاره خورا مهم او حیاتي ارزښت لري.
دا اټکل هم کېدای شي په دې ژمنې په عملي کېدو سره به په نورمال ډول هند بیا هم نور سکالرشپونه د افغان محصلین لپاره برابر کړي او دا یو ښه اقدام دی.
بل خو یو شمېر کارپوهان په سیمه کې افغانستان ته د خطرونو د کمیدو لپاره د دې هیواد خي اړیکې د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو سره مهم بولي.
یو مثبت قدم هم دی په دې لپاره چې پاکستان د افغانان چې زورول کیږي، ایران کې زورول کیږي، حتی په ویزو باوجود د دې ته تکلیف ورکول کیږي، پیسې او ناخسل کیږي. یو ویزه په 2,500 ډالر ورته تمامي. په هغه 2,500 ډالر یو نفر کولی شي د هندستان ویزه واخلي، ټیکټ پیو کی، لا شیخ په علاج هلته وکړي. نو که چیرته هندستان دغه لاره دغه کی ویزه ورکوي او افغانان تګ راته کیږي، نو د پاکستان نه به زمونږ هغه تکیګا او د ایران نه به زمونږ هغه کم شي او دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده. خو څومره زر چې دغه روابط د هندستان سره استوار کړل شي، دا د ټولو نه به بهتره وي او دا په سیمه کې د بیلنس ساتلو لپاره او د هغه خطراتو له چې افغانستان ته د متوجه دي هغه هم کمولی شي.
که څه هم هم د 2020 کال د جون په میاشت کې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیستی دی، خو لا څرګنده نه ده چې هند به افغانانو ته په کابل کې د خپل سفارت لاري او کدي ایران او پاکستان په تیر په آنلاین بڼه په نوی ډیلی کې د بهرنیو چارو وزارت لاري ویزی ورکړي. اوس مهال کابل کې د پاکستان او ایران سفارتونو افغانانو ته په آنلاین ډول ویزه ورکوي او ترکیه هم د بشري خواخوږی لمخي افغان ناروغانو ته ویزه ورکوي. ګالیرانا نورسنی د امریکا غاګ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غاګ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو د دې ولایت د مرکزی روغتون له خدماتو شکایت کوي. د دې ولایت په مرکزی روغتون کې بستر ناروغان وایي چې په دې تاوده هوا کې په واردونو کې حتی پکی هم نشته. بلورته د دې روغتون روغتیا پالان وایي چې د ناروغانو د غنګونی په پرتلۍ امکانات ډیر کم دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي چې د امکاناتو د ډیرولو په اړه اړوند وزارت ته وړاندیز کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به ځینې ستونزې حل شي. نور حال پر پورت کې.
د کاپیسا ولایت د مرکزی روغتون ته په ورځنی ډول په سلګونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کسان مراجعه کوي. که څه هم دغه ناروغان د ډاکترانو له چلند او خدماتو څخه خوشاله دي، خو بل لورته د امکاناتو له کمښت څخه شکایت لري. دغه ناروغان وایي چې حتی د بستر په وردونو کې په دې توده هوا کې پنکې هم وجود نه لري.
ما خواهش دارم کې دغه امکانات برای مریضا اضافه شوه از قبل خدمات که مثلا نظافتکاری هست در این اتاق باید پکن نشوه یا ارکندیشن نشوه که ما در گرمی هستیم اینجا مشکلات هست و مردم ما بیچاره هستیم پیسه کم داریم باید برای ما از هر نگاه کمک باید شوه جدی کمک شوه.
وزارت صحت عامه می خواهیم که در قسمت عظیمی صحت زیاد توجه کنه که مثلا هر چیزی که امکانات باید ضرورت هست بمی شفاخانه باید تا دست راست زیاد قرار بده تا مریضا بتانن که بدرستی صحت مند شود.
بل خواد دی روختون دکتران وایی چه دا کاپیسا تر سنگ دا نورو ولایتونو بیلا بیل ناروغان هم دی روختون ترازی. دغه روختیا پالان وایی چه دا دی مرکزی روختون لپاره باید سل نور بسترن هم اومنل سی تر چو دا ناروغان ستونزو تا پر وقت رسیدن اوسی.
وارد جرایی داریم داخلی زنانه است، واردش وارد تغذیه است، وارد اطفال است که شامل امراض ساری هم میشه و وارد نوزاد است. حجم مریضا بسیار زیاد است، فعلا 170 مریض در بستر داریم. به خاطر از اینکه حجم مریضا زیاد است دیگر امکانات باید مطابق حجم مریضا ارتقا پیدا کنه و شفاخانه ما از 100 بستر باید به 200 بستر ارتقا کنه.
د کاپیسا ولایت د امیر روغتیا ریاست چارواکی د دغه مرکزی روغتون ستونزې پر ځای بولی. دغه چارواکی وایي چې د امبولانسونو د ستونزو تر څنګ د عجلو ناروغانو لپاره د اضافي بسترونو وړاندیزونه هم اړوند وزارت ته کړی دي.
کمبوتات لرو داسې نه چنه لرو مونږ یو پیشنهاد کړی دی وزارت ته، هغه راته منظور کړی دی چې لس بستره د آی سی یو لپاره کارونه یو څه اندازه پیشرفت کړی دی او کار پرې روان دی. او په دویم قدم کې مونږ په کافي اندازه امبولانس لرو، خو بام مونږ پیشنهاد وزارت ته کړی دی دوه عرادي امبولانس چې په هغې باندې کار روان دی. انشاءالله چې په دې نږدې ورځو کې زموږ ته شاید راورسېږي.
که څه هم د افغانستان د روغتیايي سکتور سره نړیوالې ادارې هم وخت پر وخت مرستې کوي، خو بیا هم په روغتونونو کې بستر ناروغان تل شکایت کوي چې د دوی درملنې ته پر وخت او ښه ډول رسېدنه نه کېږي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
دا د امریکا غاګ آشنا رادیو ده. د جولای په 28مه د یکشنبه په ورځ د امریکا پایتخت واشنگتن ڈی سی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د سپینې ماڼۍ مخې ته یو احتجاجي مظاهره جوړه شوې وه. د مظاهرې ګډونوالو په امریکا او نور نړۍ غږ کړی دی چې پاکستان کې د پښتنو سره د روان ظلم پښتنه دی وکي. بلخوا یو شمیر پاکستانی شنونکي وایي چې پاکستان کې چا سره د پښتون کېدو په سبب ظلم نه کیږي. نور حال پر رپورٹ کې د واشنگتن ڈی سی، مریلین او ورجینیا میشتو یو شمیر افغانانو او پښتنو د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا تنظیم شوې هغې احتجاجي مظاهرې کې ګډون کړی چې د ګډونوالو په وینا په پاکستان کې د پښتنو ډله ییزه وژنه روانه ده او وژل شوي پښتون شاعر ګلمن وزیر د وژنې په اړه تر اوسه د پاکستان دولت غلی دی.
زمنګ د نننی لارون موخه دا ده چې د شهید ګلمن وزیر د پاره انصاف وغوړو، په نړیوالو ادارو په بشري حقوقو ادارو غږ وکړو چې د پاکستان د پالیسیو خلاف دی وګامونه پورته کړي. پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پوځي عملیاتو په نوم باندې اپریشنونه کوي او د پښتنو سیمه لوټي، پښتانه به کور کوي او دا غو کورونه ویجاړي.
مظاهره کې ګډونوالو ویلي چې دوی دلته د پاکستان د پښتنو سره د روان ناروا چلن پاړه د غږ پورته کولو او د هغوی سره د یووالي خودلو لپاره راغون شي ودی.
سمون راتلم خو دلته دا چې د پیټیم یا د پښتون ژغورنې ملاتړ کوي چې دا یو ځنې د غړي چې د ټول پښتنو د لارو او د پښتنو د حقوقو لپاره راپاسېږي او د خلکو د حقوقو لپاره خپل ځانونه قرباني کوي. نو کوم هم د فرض شری شو د غوی سره ملاتړ وکړو او د غوی په حق لمن خپل आवाज اوچت کړو.
پاکستان کې د جولای په لاسمه د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي اولسي شاعر ګلمن وزیر د وژنې نوروسته د پښتون ژغورنې غورزنګ یو ځل بیا په پاکستانی دولت تور لګولې چې د پښتنو د حقوقو په ساتنه کې ناکام شوه دي. خو بلخوا آزاد خبريال محمود جان بابر وایي چې تر اوسه دا ثابته شوې نه ده چې په پاکستان کې د چا سره د پښتون په نوم ظلم شوی.
دا په سیاسي بیانونو په تور خورغلی دي، مخاله په جلسو جلسونو کې هم ویل کیږي، خو تر اوسه پورې دا خبره مخه ته نه درغلی چې په پاکستان کې څوک په دی وجه وجل شي چې د پښتون دی او صرف د پښتون علی په بنیاد باندې هغه وجل شي. نه دا خبره نشه، ځکه چې په پاکستان کې کم غټ سیاسي ګوندونه دي او نور داسې تنظیمونه دي چې هغه د انساني حقوقو لپاره کار کوي، نو هغه هم له تر اوسه پورې دا نقطه نه دروچته کړي چې په پاکستان کې خلک په دی وجه باندې وجل کیږي چې د پښتون دی.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم ډیر مشهور دی چې د پاکستان د پوز سخت مخالفت کوي او د پاکستان حکومت په دې ملامتوي چې په پاکستان کې د پښتنو له ډیرو ابتدایي حقوقو سرغړونه کوي. خو د پاکستان پوز ویلي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د خارجي قدرتونو لخوا حمایت کیږي او غونډې د مخه د پټو مقاصد لپاره تنظیم شوې دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین اعلان کړی چې د اکتوبر په 11مه باندې ټولو پښتنو یو نماینده جرګه راغواړي او د خپل حقوقو په اړه کړنلار اعلانې. نوشاباشنا، امریکا غټ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي په واستون خبرونه، تیرنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمېزي مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکو. په پیښور کې یوه افغانه میرمن د سور سالو په نوم دودیزی جامې، غاڼې، چپلۍ او ځینې نور توکي آنلاین خرڅوي. نرګس جمیل زموږ همکار مسکا صاحب ته ویلي چې دا سوداګري له رواني فشارونو وروسته پیل کړې ده او د دې لپاره مسلکي زده کړې هم کړې دي. پامو کوي رپورټ ته.
نرګس جمیل خپل ناهیلي ژوند ته د افغانستان د دودیزو جامو په سوداګرۍ سره نوې رنگ ورکړی. 15 کلنه نرګس د امنیتي ستونزو له کبله نږدې 3 کاله وړاندې پاکستان ته راغله، خو د کډوالۍ سختو ته د تسلیمېدو پر ځای خیاطي زده کړه او د سور سالو په نوم یې آنلاین سوداګري پیل کړه.
په افغانستان کې زما او زما د خاوند د ټولنیزو فعالیتونو او کاري بیکګراوند د وجې زموږ ژوند خطر سره مخ وو. موږ راغلو پاکستان ته چې دلته په امنیت کې اوسېږو، خو دلته هم چې حالات ګورم مشکلات شته دي.
دلته نو موږ لپاره وظیفې نه وي، کارونه نه وو، په کور ناست وو. د هغه د وجې موږ له ډېر زیات تکلیفونه، مرضونه او مشکلات جوړ شو. اقتصادي مشکلات یو خوا، روحي او رواني تکلیفونه بل خوا. نو ما د لپاره چې زه خپل د مشکلاتو نه ځان وباسم او یو خواته باید ځان مصروف کم، نو ما مخه کړه خیاطۍ کورسونو ته. اول مې خیاطۍ زده کړه، د دې تر څنګ ما سره دغه ایډیا د اول نه وه. زه چې په افغانستان کې مو ما کار کوو، هلته مې په دغه لباسونو دې ته کار کوو، خو داسې ډېر وده مې لا نه ورکړه، ځکه مصروف وم د وظیفې سره. خو د هغې تر څنګ ما لباسونو سره ډېره علاقه وه، د ډیزاینینګ سره، د ماشومتوب نه زما علاقه وه. نو دلته د خیاطۍ چې مې کله زده کړه، ما ورسره خپل یو آنلاین پیج هم جوړ کړو.
نرګس وایي د لوړو مالیو له کبله نشي کولای چې ځان ته یو دکان جوړ کړي، هغه په همدې کوټه کې خیاطۍ کوي.
نرګس د خپل کور په یو کوټه کې دغه افغاني جامې، خولۍ، ګاڼې او ځینې نور توکي اخلي او په آنلاین بڼه نندارې ته د وړاندې کولو لارې خورا ډېر پیرودونکي جذبوي.
مېرمن جمیل وایي هر مېرمن ځان ته یو ځانګړې وړتیا لري.
هر ښځه وړتیا لري، هیڅ د سغوان ښځه نشته چې هغه په یو څه ونه لري، یو خاص هنر لري. لکه څنګه چې د پخوانه راغلي په د افغاني لباسونو کې چې دا سمنګ وینو، دا څه جوړ شوی دی؟ دا ټول د افغان ښځو په لاس جوړ شوی دی. افغانان ښځې په لاس باندې کار کوي، په ماشين باندې، یعنی ورتیا په کې شته، خو کوشش پکار دی ورته. هر څړی باید خپل کوشش وکړي. اول خو کراګان دلته ډیره زیات دي، دکانونه کرا ډیره زیاته ده، یعنی په لکونو حساب باندې کرا ده. او بیا ور سره ټیکسونه دي. نو کچرته مثلا ما سره شاخوانه سپورټ وای، بده خو اوس په یوازې ځان لګیا ما، په یوازې ځان ما چې څه کړی نن تاریخ پر په هر څه په خپل کړی دي. نو کچرته سپورټ وای او د ما سره مثلا یو دکان یا یو د سیو ځای جوړ شوی چې ما سره اوس نورې خزي کار کوي، خو ډیر واړه واړه کارونه په نورې خزي باندې کوم، ځان سره مصرف کړي. خو کچرته ما لپاره د سیو موخه وای او زی برابر شوی وای، ما بډې خوند نور ځان سره مصرف کړي وای.
نرګس د انګلیسي ژبه هم زده کوي. هغه غواړي خپل سوداګری ته وده ورکړي، څو راتلونکي کې افغان مېرمنو ته د کار زمينه برابر کړي.
نو کچر ته زل په خیر ولاړم بهر ته هر ملک کې وي، هلته لاړ شم نو زه به دل ان شاء الله وده ورکوم، ته دنه به برند جوړوم، برند به جوړوم. بیا چې کله په افغانستان کې شرایط سمو، زه به د افغانانو خزل لپاره یو کاري زمينه برابروم. دا غزنه بازار سپورټ کوم، په افغانستان کې به خزي سپورټ کوم، کاري زمينه ورته برابروم، چالتم خزي پخپو درو.
نرګس په داسې حال کې په پاکستان کې آنلاین تجارت کوي چې په افغانستان کې د خزو پر تعلیم او کاروبار غنښمیر محدودیتونه لګول شوې دي. مسکا ساپي، امریکا غاګ، پېښور.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکو.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د جمهوریت غوښتونکو ګوند ولسمشر نومان ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند ولسمشر راسیالا کاملا هیرس د ټاکنیز کمپاین په جریان کې په یو بل سختې نیوکې کړې، ترڅو هغه رای ورکونکي ځان ته راجلب کړي چې تر اوسه یې تصمیم نه دی نیولی. په داسې حال کې چې ټاکنو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي، د سختکاري چې دا کاندیدان به پر یو بل نیوکې نورې هم زیات کړي. د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا بالډیرس اګلیاسس د رپورټ پښتو ژباړه زموږ له همکارۍ اوري.
د متحده ایالاتو عمومي ټاکنو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. د جمهور غوښتونکي ګوند ولسمشر نومان ډونلډ ټرمپ د مینیسوټا ایالت په سنت کلاود کې په یوې غونډه کې د دیموکرات ګوند ولسمشر په احتمالي نوماندې کاملا هاریس سختې نیوکې وکړې.
موږ اوس یوه نوې مظلومه لرو کاملا، موږ یوه بله نوې بالکل نوې مظلومه لرو او په ریښتیا هم هغه یوه افراطي کین اړخه لیونۍ ده.
هاریس په ماساچوسټ کې د کمپاین په مهال بیا د ټرمپ نیوکو ته سخت ځواب ورکړو.
تاسو خو لیدلی وی چې ټرمپ زما د سابقې په اړه ځینې درواغ ته مخه کړې ده او ځینې شایان چې هغه او د هغه ملګري وایي دا بیخی دروختي.
د هاریس کمپاین وای چې د ولسمشر جو بایدن له تایید راهیسې 200 میلیون ډالر بس په راټول کړې ده او شاوخوا شپږ شپږ سلنې د هغه کسانو لخوا ورکړل شوې چې په لومړي ځل بس په ورکړې ده. جمهور غوښتونکي ګوند د نیو همشایر والی کرسنونو وایي چې د ټرمپ برستیال جیمز ډیوډ وینس ته مشوره ورکوي چې د شخصي بریدونو په ځای دی د تګلارې په اړه خبرې وکړي.
په هغو مسالو خبرې وکړي چې د خلکو ترمنځ یې استراب رامنځته کړی دی. خلک اوس اندېښمن دي چې دوی نشي کولای خپل لګښتونه پوره کړي. دوی اندېښمن دي ځکه چې دوی په خپلو کورونو یا په ټولنه کې د خوندیتوب احساس نه کوي. دا هغه څه دي چې دوی به په اړه د نوامبر په میاشت کې ترامپ ته رائے ورکړي.
د مریلند ایالت دیموکرات ګوند والی وس مور وایي چې د هاریس د راتلونکو لپاره لید به د هغه سره مرسته وکړي چې په هغه ایالتونو کې انتخابات وګټي چې د سخت مقابلې تمه پکې کیږي.
I think what people are saying now is we can finally have a conversation.
اوس خلک وایي چې دوی په دې ټاکنو کې یو ښه انتخاب لري. خلک ویني چې نه یوازې دیموکراسي د ګواک سره مخامخ ده، بلکې د هغوی اساسي ارزښتونه او اقتصادي ازادي له ګواک سره مخ دي.
تمکیکی چې کاملا هاریس په د دیموکرات ګوند ملي کنونسن د مخه د خپل مرستیال ولسمشر د نوم اعلان وکړي. د کنونسن د اگست په میاشت کې په شیکاګو کې ترسره کیږي. سیاسي شنونکي جون سپیکمن وایي چې د ولسمشرۍ نوماند اکثره خپل مرستیال ټیکټ هغه چا ته ورکوي چې توازن رامنځته کولای شي.
دوی اکثره د پریکړه د سمتونو په اساس ترسره کوي. کاملا د لویدي ساحل سره تعلق لري، نو هغه به د منځني ختیځ نه یو څوک وټاکي چې وکولی شي د هغې سیمې نه رای راوړي. همدغه ډول ټرمپ به هغه څوک وټاکي چې د هغه نه ډیر ځوان وي.
هاریس په راتلونکي اونۍ کې په اټلانټا کې غونډه ولري او د ټرمپ کمپاین به په پنسلوینیا، نیواډا او اریزونا کې غونډه ولري. دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د ځانګړي سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازي رابرټ وډ د جولای په 15 د سوریې د رژیم د پارلماني ټاکنو په اړه وویل چې مونږ د جولای د 15 د پارلماني ټاکنو غندنه کوو چې د سوریې د رژیم لخوا تنظیم شوې وي او د دې پایلې نه منو. د دې تش په نامه ټاکنو کې حتی د ازادۍ او عادلانه ټاکنو ادعا هم نشي کېدی. دوی یوازې د بشار اسد د دوامدار ډیکټاتورۍ د دوام لپاره ترسره شوې دي. هغه زیاته کړه چې موږ به دا په روښانه توګه ووایو چې متحده ایالات به د سوریې د رژیم سره اړیکې عادي نه کړي او د هغوی نه به بندیزونه لري نه کړي تر څو یو مستند او دوامدار سیاسي حل رامنځته نشي. د متحده ایالاتو بندیزونه د بشار اسد د رژیم نه د حساب ورکولو لپاره د فشار لپاره یو مهمه وسیله ده. په ځانګړي توګه د بشري حقوقو نه د سرغړونو او په سوریه کې د بشري حقوقو نه د سرغړونو په اړه د هغه ناوړه سابقه او د هغه کردار هم په ګوته کوي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالاتو چې د سوریه پر رژیم کوم بندیزونه لګولې دي هغه په بشر دوستانه مرستو، یعنی په درملو، طبي توکو او خوراکي توکو نه دي. هغه ویل چې دا خبره تکراروم چې موږ په بشري مرستو ورکولو ته دوام ورکوو او د سوریه رژیم د ازادۍ او دیموکراسۍ لپاره د سولېزو مشروع غوښتنو د ځپلو لپاره تشدد ته دوام ورکړی دی. هغه ویل چې په سوریه کې ټاکنې باید آزادې، عادلانه، رڼې او ټول شموله وي، لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو په 2250 پریکړه لیک کې غوښتنه شوې ده. خغلی وډ زیاته کړه موږ به هغه انتخاباتي لاسوهانی ته مشروعیت ورنکړو چې د مشروعیت او حالاتو د عادي کولو لپاره جوړ شوې وي. کډر منوریدونکو دا د امریکا غک سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګن کو.
درنو اوریدونکو خبرونه